مشخص و وقت‌های مناسب برنامه پیام‌هایتان را پخش خواهیم کرد. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر نوریاسین نوری پیشکش می‌کند. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
بله امید مرزبان تاسو ستړي مشي د خبرونه تر نه بجو دوام کوي لکه څنګه چې زما همکار وویل او رچې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاري د لومړي ځل لپاره اړیکه ونیولې. د غرض د پاکستاني ولور پوری چارواکي اعلان وکړ چې اسلام آباد به د جنوري د میاشتې لسمې تر پنځلسمې پورې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه پروګرامونه هم د خبرونه په ورستي برخه کې د خبرو خو لومړی قاسم سولمن توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نن ماښام نیمه پای لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې راپورونه وایي متحده ایالات د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوو بندیزونو لپاره تیاری نیسي. دا هم پوره خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځلسمې پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې ده. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړه سي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل سوي دي چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې سوي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده سوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. تاکل سوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبی آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي.
مرادی
اومدیم که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. دوی موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبي تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو. وګورو چې په پایلوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبي تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبی آسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي انضمام الحق د افغان ټیم د وروستیو بریاو امتیاز د بالینګ د برخې روزونکي منوج پرباکر ته ورکړ. انضمام الحق نږدې درې میاشتې مخکې د افغانستان د ملي ټیم روزونکی وټاکل سو او بیا تر هغه وروسته د هند پخوانی تیز توپ اچونکی پرباکر د افغانستان د بالینګ روزونکی سو. انضمام الحق د دغه هندي روزونکي ستاینه تېره ورځ په شارجه کې له رسنۍ سره د خبرو پر مهال وکړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رایټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کېږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندۍ پروګرامې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه سي. بان کی مون د ژمنه تېره ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره وکړه. حیدر العبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیوی. د بان کی مون له دفتر څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل سوې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا 40 میلیونه ډالر پکار دي، خو د سمې په رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته ضرورت شته. په ورته وخت کې د عراق صدر اعظم تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکي ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د عبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري خبرداری ورکړ که چیرې اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکي ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته وویل چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه دې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. هغه وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې پر یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د باشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل، بیا یې یو شمېر پوځیان وایستل، خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. باشقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریه فعالان وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیې پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي دي او له 22 زیات ټپیان دي. د کردي ملیشو یو چارواکي رویټرز ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سختریزي ډلې چې کوردي ملیشې په وړاندې جنګیږي ترسره کړې وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. او وروستی خبر دا چې هغه بریتانیایي چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي بریډ پلان درلود تېره ورځ په عمري حبس محکوم سو. محمد رحمان 28 او د ده میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی سوه. څارنوالان وایي محمد رحمان د مې په 28 په داسې وخت کې نیول سوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وې، خو که چیرې دا بم جوړ سوی او چاودېدلی وای نو ډېره ورانۍ به یې پېښه کړې وای. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org/.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اوپراسیون رئیسانو ترمنځ دغې مستقیمې ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
که چیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، که چیرې په تحقیقي برخه کې نه حلیږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی دغه راز وایي چې اسلام آباد به د جنوري له 10 تر 15 بیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. د هند له سفیر سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له وتلي لوبغاړي شهزاد محمدي سره هم غږېدلی و چې له زیمبابوې سره په وروستۍ لوبه کې 131 منډې جوړې کړې چې په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ټیم بریالی شو.
ټول نه زیات خوشحالي هغه وښو چې مونږ دا لوبه وګټله. اما دا یو سلو سلور دشمن دی جوړ کړم وی او خدای ما کوم سین بایللې نو نه دا سلور دشمن دی ما ته فائدہ راکول نه زمونږ سین ته فائدہ کول
پرځې نور موضوعات پر اپورونو او مطلب سربېره د خبرونې په دوهمنی مې کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو په جون په شیبو کې مو دازل دی وی فولکلوریک خبرونې سرنوشت چېړلې ده
مجلې فولکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده او هم ټول مضامون البته پښتو فارسی ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده
او ستاسو او د بشری او اساسي حقوقو د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهره وي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کېږي افغان لوری دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان او پاکستان د پوځي قمندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د اپراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچېری په تکتیکی برخه کې نه هلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قمندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې د پاکستان لوی درسیز وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حیتی بانه باندې نظر وکړي نو دا چې اړیکې هم ګټه لري بې ګټې خوځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي او کاغذ موږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بي تاثیر نه دي یعنی
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي
و امر زل چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې پر دې موضوع او دغه راز د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د همکاریو د پاوزونو په پاوز په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه احمد شبر بیا هم د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره غږېدلی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دغه لومړنۍ ځانګړې ټلیفوني اړیکه څه ډول اړیکه ده
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قمندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسم شته دی د خط دواړو خواو ته به چې کوم مسله رامنځته کېده هغوی به سره خبرې کولې بیا په تفاهم باندې سره حلوله اوس د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچېری په تکتیکی برخه کې نه هلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغه سی یو مسله ده
دغه ورته اړیکې لکه څنګه چې اوس احیا شوې دي تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي، د پخوا او د اوس ترمنځ دغه اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر همدا دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو، په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو، یعنی د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو، د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې، یو بل ته خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دواړو د پروسین د رئیسانو ترمنځ دي، فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کیږي یا انداختونه کیږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنی دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده، ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه، نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي، که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، د هغوی په ضد به مشترک دریس خپلی شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
څه شی چې د افغانستان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ دي، د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی، مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسوال پوځ د پاکستان د وسوال پوځ د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلې که کوم پیښه رامنځته کیږي یا اندختونه کیږي یا سوی تفاهم کیږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب وزیري، که په پوځي برخه ته راشم، ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوښتو راوښتو کې چې د خطې دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي، او کاغذ مونږ د اوپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه شته ده، بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم په 2015 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کیږي، او دغه راز دا چې 2016 کال به له امنیتي پلوه افغانستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي په دې اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له مسؤولو چارواکو څخه پوښتنه وکړئ او دا او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیز غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې ویلي وو چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد و نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخ سیز غوند لاندې چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. په دې غوند کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي وي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل چې څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز سرشان څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جکپوري سلاحکار تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوو اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکنګ او واشنگتن تر فشار لاندې براشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
به هم په موضوع کې تمکیږو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. امر سنها وایي هند په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې په فعال ګډون سره دا مسله یقیني کړه چې له پاکستان سره دوه اړخیزې اړیکې په دا ډول غونډو اغیز نه شي کولای. ملالای بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې مخکې د ویلي وو چې رسنیو ته البته چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په احتمالي خبرو کې د حقانی شبکې مشران را مخې ته کړي، آیا هند د پاکستان دې هڅو ته په څه ډول ګوري؟ هغه په ځواب کې وویل
د ملا عمر تر مړینې وروسته په حکومت هوګه د طالبانو نوې مشر اعلان شو. هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وي چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو له پاکستان غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایي پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څه لاره غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban ترمنز د خبرو لپاره د پاکستان لخوا ډیر فشار اچول کیږي. تاسو په فکر دا بیره د څه لپاره ده او آیا دا په دې معنی ده چې د مخکې په پرتله د نړیوالو لخوا پر پاکستان فشار زیات شوی دی؟
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته زما په فکر له څوارلسو کلونو راهیسې ځنډېدلی دی. یو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنې آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي؟ ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید طالبانو وی چې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي، دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پوز په خوانی مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی تر څو د هوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
I won't like to react to a former president.
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسي او د ډیپلوماسي په دود پوي. زموږ ټولې قونسلګرۍ د کوربه هیواد په خوښه پرانیستل سوي دي او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي او کومه قونسلګرۍ باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړه توګه د خندا وړ دي او زه نه پوهیږم ولې دی داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو کې چې هندوستان قونسلګرۍ لري پاکستان هم لري. هندوستان هیڅکله نه دی ویلي چې پاکستان د خپلې قونسلګرۍ وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندوستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia conference. The Asia Zara conference tamarkuz par Afghanistan di. Aya da Pakistan aw Hindustan khpal manzi ari ki bada process yan mana nakri.
As you saw that we did
Sanga che tasu ulidal mung yaqini kra che zmung do arkhize ari ki aw da khabara che aya mung de khabaro la para tayar yu kana di Asia Zara par conference bayad aghizaw nakri. Aw zmung wazir pa de conference ki bar khwaqsta aw la del dar mung ta yow kh fursat barabar su che khpal dar dal khabari bi پایل کړو. هندستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او موږ باید خپل سیمایي ګټې او خپل منځي رقابتونه لري ځنی وساتو او ټول باید په ګډه کار وکړي او زه په دې باور يم چې موږ دا کار کړی دی. موږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توپ وړاندیز وکړ او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله موږ دغه کانفرنس کوربه شو.
Some analysts say that ځینې څېړونکي وایي چې ټاپي پروژه هندستان ته ځینو پاکستان به د خپل توان په بیه دغه پروژه د هندستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. تاسو په فکر د داسې حالت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ How do you think such scenario can be avoided?
لومړی زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي ځکه چې دا د سیمه ییز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپله ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندوستان ته رسیږي. هر هیواد خپله برخه ګاز ترلاسه کوي نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
India has been very supportive of Hindustan pa de rustoy ke Afghanistan sara da helicopter umrasta wakra aya Hindustan bal Afghanistan sara noor nizamim rasti ham wakri.
I think all the support that we provide to Afghanistan is fairly
La Afghanistan sara zamung tole mraste dire sargande aw malumi di da de Hindustan de nay hukumat de policy bar khada che mung bayad de junubi Asia tole simita yow zai parmakhtag war kro kharan khi zawada zamung shohar de mung po junubi Asia ke har hewa ta da se guru che khpala iqtisadi pyawal theater la sakri de nizami mraste pa ala mung puhi guche pa Afghanistan ke hawai malatal ta altiawa aw afghan zawakuno de khpala difa la para urta altia dar لوده نو د هندستان حکومت د امرسته لپاره ورمختصو.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غرض د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه مرکه وه. په کابل کې د هند سفیر وایي چې د سولې د بهیر د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره پکار ده چې ټول سیمه ییز اړخونه په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سږ کال ډېر پراختیا بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي د ادارو وړتیاوې لوړې شوې او په 1349 کال کې د پراختیا بودیجه لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیاو لوړېدو له امله د روان کال پراختیایي بودیجه ډېره لګول شوې او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغېړي په کمېدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 90% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 2019 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت خو ولی په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د 1994 کال پراختیا بودیجه 8.1 میلیارد افغانۍ وه چې له دې جملې یې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 158 میلیارد افغانۍ وه چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 46% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیهونی وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
زه فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېره لوړه نه ده.
ښاغلی سیهون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیهون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلې وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنګټن د استازو غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجین سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه سي. د عراق صدر اعظم حیدر آبادی تېره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون په دوو رستورانتونو په غبرګو ځان وژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوه. او هغه بریتانیایی چې له خپلې مېرمنې سره په لندن کې د تروریستي برید پلان درلود تېره ورځ په عمري حبس محکوم سول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې هم د ځلې یو فلکلوري د یو فلکلوري مجلې سرنوشت څېړلې ده. خو اوس بیا هم راځو د سپورت په برخه کې د افغانستان نویو بریاوو ته. د ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم بیا له زیمبابوې سره دریمه لوبه د راتلونکې شنبې په ورځ په شارجه کې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې زیمبابوې ملي ټیم ته په کور دننه په یوه ورځنۍ او شل اوره لوبو کې ماته ورکړه. او په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 5 ورځنیو لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان لومړۍ 2 لوبې ګټلې دي. په وروستۍ لوبه کې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید، یو سلو یو دېرش منډې جوړې کړې. له ښاغلي محمدي سره پرون زما همکار سلطان محمد سرور په ټلیفون مرکه کړې ده.
د پرونۍ لوبې په ګټلو کې تاسو مهم رول ولوباوه. لوبه مو ښه پیل کړه او تر اخره مو پرته له دې چې اوټ شي ترسره کړه. خو کله چې ستاسو څو ملګري اوټ شول په تاسو فشار راغی، دغه فشار مو څنګه دفع کړ؟
او بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو لوی لوبې کوم چې مبارکي ده ټول هغوی ته هم لوی بریا ورکړي ټول هغوی ته هم تاسو څنګه هم چې موږ لوبه وګټل او ان شاء الله چې هیڅ پرېشر نو او دې ته پرې وتی خدای دې چې ما سره نور دغه مو سره کې نو
کله چې تاسو لوبه کوي او څلوریزه یا شپږیزه ووهئ خپل پارتنر سره خبرې کوي پنجه ورکوي، په دې خبرو کې څه ورته وایي؟
او دے کے بس منگ سر امدا خبر ہے اگر بیٹسمین چکن اثر ابل پارٹنر اولاڑی اگر اثر ہوئی کہ فشاد دی ہو یا دی ہنس ہو کہ یہاں ہوئی کہ دارا کم بیان کو اگر بل سو کیوں ضرورت ہو گئے کہ وہ بالکل دارے فشاد دی ہو بل بات جائے کہ بیان ہوتا بس اس طرح کم خبر کیا وقت روانی ہو
تاسو چکل لوبے کوئی مقابل ٹیم لوبغاڑی ہم دے تاسو مخیتا یا سنگتا والاڑوی اگوی ہم خبری کوی اگوی چوائی آیا دی اگوی خبری پر تاسو بانی تاثیر کوی کنا
نا اگوی خبر ہوتا خدا من خود نہیں سکل اسی لوبا کو زکا معلومات
محمدی صاحب پرون دے اول ذل لپارا تاسو پا نڑیوالا لوبا کے یو سلو دیرس منڈے جوڑے کڑے دی لوبے پا بری دیر خوشحال سوئی او ک پی یو سلو دیرس منڈو
یو سلو دیرس منڈے خیر یو سلو سلو دیرس دوانو تا دیر خوشحال سو ما سی ما یو سلو سلو دیرس منڈے جوڑے کی اور تو نے زیادہ خوشحال ہے اگر وہ سے منگا دالو بو وغیرہ اما دا یو سلو سلو دشمن میں جوڑے کرے مے او زمن ٹائم خدا خدا ما کا زمن تین بدل لے نو نہ دا سلو دشمن دو ما تا فائدہ را کولو نے زمن گا تین تو فائدہ کولو
محمدی صاحب دا لو بے چوس تاسو ل زمبابوے سره کوي دا با د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهم وی د ټیم د پرمختګ لپاره
او بالکل دا خو ډیره مهمه لوبي زکات چې دا لاولنه لوبه مونږ کله وګټلا امنګ کول څه چې موږ په لاس خپل ټیمونو کې ځان ته ځای پیدا کو او الحمدلله چې موږ د نړۍ کم لاس په یو دي ټیمونو لري هغه کې موږ ځای پیدا کو او کول څه چې نو موږ هغه کې دوه نو غوتو موږ هغه څه کم چې په یو دي ټیمونو کې هغه کې موږ راځو زه بل نو لسم ول خپل لپاره موږ ډایرکټ لاره پیدا کول
تاسو د افغانستان د ټیم مؤذن هم یاست ماشاءالله دغه دینداری او دینی پابندي تاسو بریا کې څومره رول لري
وہ بالکل سمے صاف تو معلومات کا منگا شان کہ منگ سبئی جمع دھر میں دماسی گھر دماستن ماسن رسول منظنا الحمد للہ منصور لکان پر جمع کو جیسے دیر کم یو منظوری سے منگ پلو پہ دن ہوا نسو کو بولے سے جمع کو نو دہ پنجا وقت منجنا منگ پر جمع کو اور سرنگ صاف معذم سے کوشش کو مچے اذان ہو کا مزہ کیسے جمع رکھ لگتی جیسے شادم دے سے رواما
محمدی صاحب تاسو لومړی ځل کرکټ چیرته زده کړی او د افغانستان کوم ولایت پورې تعلق لري
من چې کله وره کیو ډیر زیات نو مهاجرت جنم چې کولو نو په پیښور کې دا کرکټ سره زده کو په افغانستان کې د ننګرهار ما د کوټو له سوارې هم کله من اخیل او په کوم مومندان
مومند صاحب وروستۍ پوښتنه ځوانانو ته مو توصیه څه ده
افغانستان کے منگ اتاس سے خوشحالی رہ کر نو اتاس سے بات سے مقام بھام دے تو کوشش ہوگی چیز اگر سپورٹ پراور انو دیر و کرونا و بچی اخفل وادوال و تبا خوشحالی نصیب
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي سره چې له زیمبابوې سره په وروستۍ لوبه کې 101 منډې جوړې کړې وې مرکه وه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول یو حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډېرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي او زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاته شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاته کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاته کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاته کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د کورنۍ غړی ده د دوی په ژوند پرېښودلی شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمینه د کار ته مسې هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفا او فن لري، دوی د خپل عرفي او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده شوی د ښځې وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، د پخوا په پرتله باندې اتي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې په ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي څوکا څوکا له بینه ځي او هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخره دوی د یو انسان په صفت باندې د یو حقوق یا د هغه حقوق نه چې دوی شریعت او قانون ورکړي دي لږ هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
د
آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وله یا په دالات وله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتی د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه په برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو یو کڅ نه رینه وی کڅ خسي وی د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو انداز لسته راوړل لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپه ټولنه کې خځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې سه لمړی تر هر څه لازم ده چې خځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفي او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی لپاره د خپل پوهاوی کچل وړ کړي او سره د دې زمينه مسایده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلي چې د خزو د حق او حقوق د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده د سي خزو او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو ډول نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مسایده کې ترڅو خزلېغه اقتصادي وابستګی نه سدوی یو نارینه تلری لیغنه راوځي او وکول سی په صفات یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکي او وکول سی خپل ځان ثابت کی ځکه هغه استعدادونه چې د خځو په وجود کې سته هغه د دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخځه کول سی خپل توانایي سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځه په خپل غوښتنو سره دولتونو په دیته متقاعد کړي چې دا موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعده سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني تاسو به د چاپی خبرونو په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورتنونو اوریدلی او یا به مو د خبرونې لوستې وي هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهوره و دی. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاوخوا شپېده ګڼي چاپ شوي چې په بیلابیلو وختونو کې نمونو او د چاپ شمیر تغییر کړی، خو له بده مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نننۍ خپرونه مو د همدغې مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړو.
درنه اوریدونکو، د فلکلور یا فرهنګ مجله چې عمر یې له 40 کلونو اوړي، د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خپرېدله چې تر ډېره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغې مجلې لومړنی نوم لمر و، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو تر څنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خپرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نومونه بدل شوي، له دې سره یې پخوا کې مسؤول مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤول مدیر یې ښاغلی دوست محمد قبلبای و. نوموړی دا مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږېدلی.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هماغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داود خان حکومت رامنځته شو، د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام هماغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. بس لاغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلقو فرهنګ په نامه. له هفت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شمارې کېږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماره چاپ شو، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماره نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول و هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استیلید.
دیولو ماکادمی غړی چرندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسول مدیر وو، وایي چې د مجلې د جمهوریت نظام د راتک په لومړی ورځ چاپ شوې ده. نو موري ویل
فلکلور مجله په 1350 کال کې تاسیس شو، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1352 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوریت دوره کې راووت. او جالب دا ده چې دا د جمهوریت نظام لومړنی نشریه و، ځکه مجله تیار شوی و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویسته. لکه څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزی. د مطبعې رئیس مرحوم قنداری هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړي مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي.
د دې مجلې دپاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید و شګونونه و کرکې و کګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو او ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1350 و پنځوس کال کې تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانی حال ته رجوع وکړه، تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څیړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو، چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوی دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هیواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړي پوخ یو شوار داسې کښل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فلکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فلکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1414 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دري ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینه دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینه ښیي او له حکومته غواړي:
امیدوار هستم.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي:
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ده. متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایشته یې که دغه خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکه مجله نه بلکه د افغانستان د اجتماعي تاریخ یو غنه ده یو نشریه ده دا خو نه ده چې مثلا یو فولکلوري مطلب من چاپو دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري یو ارزش لري دا ډیر یو زایده اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فولکلور یا عامیانه مطالب که نشر کید.
لحکومت از تا غختنه سده چه باید بشید؟
والا من از ما غختنه دو حکومت خواهم داده چه دا مجله بیرت احیا کی او دیر پا قدر احیا کی وسایل ورتوار کی ده هر جیبه ده هر ملیت یا قدر ورتوار کی.
درنو آوریدون کو د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1431، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.